د ازادي رادیو یو ساعت خبرونه ته شراغلاست د ما پښین دوی بجې سوی ز او همکاران می تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي نن د شنبه د 1404 نیوم هجری شمسی کال د سور ومنه ته د 2015 کال د اپریل د 8 نیټه سره برابر ده افغان ولسمشر د دوه اړخیزو اړیکو په اړه د خبرو لپاره هندستان ته ځي دا موضوع به د تازه خبرونو ترڅنګ څارو د نورو موضوعاتو په نورو موضوعاتو کې به ووري چې له تیرو درو ورځو راهیسې د بدر په نامه تصفیوي عملیات په زابل ولایت کې روان دي ګڼ شمېر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به ووري چې په نیپال کې د وروستۍ ورانوونکې زلزلې د مړو شمېر څه باندې 3200 ته رسېدلی دی د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې زیاتو ورښتونو او توپاني بادونو څخه کم 50 کسان وژلي دي او د اروپای ټولنې او اوکراین مشران نن په کیف کې غونډه کوي کورنۍ خبرونه له سید کمال شریف څخه اورو
پر سر کې د خبرونو سرچکی ولسمشر اشرف غنی منن ماشام په یو رسمي سفر هین ته روان سي د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه د مسرتي روانستول سي د ولسوالۍ به تر ماشام پورې سپت وکړي او د ولسجرګې مشر وایي چې د صبر اتمه جي د مجاهدینو د برلیتوب رضوایت ول منزل سي د خبرونو تفصيل ولسمشر اشرف غنی بنن ماشام په یو رسمي سفر هینته روان سي ټاکل سي و چې دغه سفر ماپښین محل وسی خو د نامعلومو دلایل لمخې ماشام ته وزندیده د جمهور ریاست ویاند وای چې شاغلی غنی په دې دوه ورځې سفر کې د هند له چارواکو سره په بیلابیلو سیاسي امنیتی او اقتصادي مسایلو خبري وکړي په دې اړه تفصيل په روانه خبرونه کې اوري د کندوز سیمې چارواکي وایي چې د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه د مسرتي روانستول سي د ولسوالۍ به تر ماشام پورې سقوط وکړي او د مخالفینو لاسته به ورسي د کندوز د امام صاحب ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړی ناحیه کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفینو ترمنځ سخت جګړه روانه ده امام الدین قریشی ازادي رادیو ټول چې جګړه د تیر دوه ورځې راپدې خو د دې ولسوالۍ په لور پروتو سیمو کې روانه و چې نن د دې ولسوالۍ بازار ته راورسېده نو موري په دغه نشته کې دوه لور ته د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د تاجکستان هیواد سره پرپله پرته ده په کابل کې د مدني ټولنو لسګونو فعالانو او د شوزو د حکومتونو مدافعینو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وجلو په پیښه کې د شکیل کسانو په محکمه کې بیړه وکړي د فرخوندې له وجل کېدو د دې څلويش ورځې پرسپې خو تر اوسه د ملینو دوسیه په لوی سرنوالي کې نه د بشپړ سوي او ټوله ملینې حمله نه دي نیول سوي اعتراض کوونکي چې د کابل شهر د شایي د شمشیره زیارت مخې ته راټول سیو له حکومت څخه وغوښتل چې په دغه پیښه کې ټولو تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړي د چارواکو د معلومات له مخې د فرخوندې د وجلو تور یو پینځستان نیول سوي چې شلتنه پولیس دي او د ولسی جرګې مشر وای چې د صبر اتمه د مجاهدینو د برلیتوب ورځ باید اول منزل سي او دروپ ابراهیمی دغه سرګندونی نن د یاد جرګې په عمومي غونډه کې وکړي شاغلی ابراهیمی زیاته کړه چې ولسم مشر باید د یاد ورځې په مناسبت خپل سفر هینته وځندوي په 1400 کال کې د صبر پاتمه د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ حکومت د مجاهدینو لخوا رنګ سو او د حضرت سیبوت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو حکومت رامنځته سو د یادونی وړ چې د افغانستان ولسی جرګه د 1500 مریض کال کوله تا په هیواد کې درمسه سو بدوختي او د اصلي سرچینې په توګه یادوي خو ځینې هم خلک بیا د صبر او ماتمه یو شان ورځ یادوي او وای د وړ ورځو د افغانان لپاره شې نتیجه نه درلوده دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
السلام علیکم په نیپال کې د ورستۍ زلزلې د مړو شمیر تر 3200 اوخته ده دولتي چارواکو ویل چې د شنبه د ورځې په دې زلزلې کې شپږ نیم زره کسان ټپان شوي دي په نیپال کې شپږګڼو خلکو په خلاص فضا کې تیر کړه د چا کورونه وران شوي او یا هم د زلزلې د نورو ټکانونو لويره خپل کورونه تنستنيږي پرون په هیمالیا غرونو کې هم د زلزلې نور ټکانونه او برف کوچن راغلي چارواکو ویل چې د ټپانو شمیر د روختونو تر ګونجش زیات دی او پروختي مرکزونو کې په کافي اندازه درمل هم نشته په همدې حال کې ملګری ملتونه د هغو توپانونو پړندېښنه خي چې خیبه سرپناه خلکو ته زیان ورواړوي د پاکستان په شمال لویدیس کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شمیر 45 ته لوړ شوی دی. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان ټپیان شوي دي. ورښتونو او طوفاني هوا ګڼ شمیر کورونه تخریب کړي، ونې ماتې کړي دي او په ځینو سیمو کې برېښنا هم قطع کړې ده. د مشتاق غنی په خبره د پېښور په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د پاکستان پوځ د ژغورلو او مرستې رسولو د چارو لپاره خپل یو شمیر سیمو ته خپل سرتیري استولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری نن په نیویارک کې له خپل ایراني سیال محمد جواد ظریف سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو عالي رتبه مقام ویل چې کری او ظریف به د یو کانفرنس په څنډه کې وګوري. د دې کانفرنس هدف په تیرو 15 کلونو کې د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي پر تړون بیا کتنه ده. د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې یو بل سره ګوري چې د نړۍ لوی قدرتونو هڅه کوي چې د جون میاشتې تر پایه د ایران پر اټومي پروګرام له تهران سره پر یوې وروستۍ موافقې سلا وکړي. د دواړو خو مرکچیان د اپریل میاشت په 2 نیټه پر یوې لومړنۍ موافقې سلا شول چې له مخې به ایران خپل اټومي فعالیت محدودوي او په بدل کې به لویدیز پر دې هیواد خپل اقتصادي بندیزونه کم کړي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسون وایي نور سلطان نظربایف د 15 دورې لپاره هم د هیواد ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رای ګټلې دي. د قزاقستان د انتخاباتو د کمیسون مرستیال مشر ولادیمیر فوس ویل په دې انتخاباتو کې د خلکو ونډه څه د پاسه 95% کې وه. د وی د هغو معلوماتو له مخې چې په استانا او الماته کې د انتخاباتو له سیمیزو دفترونو ترلاسه شوي دي، د قزاقستان د جمهوریت 95.1% کې خلکو ګډون وکړ. 44 کلن نظربایف له 15 کلونو را په دې خوا د قزاقستان د ولسمشر په توګه پاتې دی. د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکرین له ولسمشر سره کتنه لري. تمه ده چې په دې خبرو کې اروپایي مشران او پترو پروشینکو د اوکرین د ختیځ د جګړې په اړه د بلاروس د پایتخت منسک د اوربند موافقې د حالت په اړه خبرې وکړي. که څه هم چې د دې موافقې له مخې د اوکرین په ختیځ کې د جګړې زور کم شوی دی، خو راپورونه وایي چې دغلته لا هم د اوکرایني ځواکونو او بلتون پالو ترمنځ نښتې کیږي. ټاکل شوی ده چې د اوکرین او اروپایي ټولنې په دې سرمشریزه کې د اوکرین د اقتصادي او سیاسي اصلاحاتو پر مسأله هم خبرې وشي. او د اسرائیل پوځ وایي له سوریې سره پر پوله د جولان په غونډیو کې هوایي بریدونه کړي دي. پوځ ویلي د حملې پر هغو وسلوالو کړي چې بمونه ورسره وو. خو دا چې په دې برید کې مرګ ژوبله اوښتې او کنه په دې اړه لا رپورټونه نه دي ورکړل شوي. خو د ایران انګلیسي ژبې تلویزیون پریس ټي وي رپورټ ورکړی دی چې د جولان پر غونډیو د اسرائیلي الوتکو په حمله کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي. د سوریې دولتي رسنیو بیا تر دې دمه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي.
دوی بجې او 8 دقیقې سوې زملالی بشیر یم او تاسې د ازادي رادیو خپرونې اورئ چې په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې خپریږي. هندوستان ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه معلومات لرو. د ولسمشر اشرف غنی دا سفر د افغانانو او هندوستانیانو لپاره څومره مهم دی؟ له افغان څېړونکي محب الله شریف سره مو په دې اړه خبرې کړې دي.
افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې د دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو لپاره نیکمرغي په خپل لمنه کې ولري.
په زابل ولایت کې د بدر په نامه د بهرنیو جنگیالیو پر ضد تصفیوي عملیات پیل شوي دي.
داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې ولي چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېږي.
افغانستان ته د هندوستان له سفیر سره ځانګړې مرکه لرو چې د خپرونې په 2 نیمه کې به خپره سي. همداراز ځوان فکر اونیس پروګرام لرو، اورېدل یې مه هېروي. او په وروستیو شیبو کې به در سره په دې اړه نوي معلومات شریک کړو چې د ولسمشر پر فلق قلاده استاد احمد ضیا مسعود باندې د بدخشان په لار حمله سوې ده چې ځنی روغ رمټ وتلې دي. ازادي رادیو اوري. ټاکل سوی ولسمشر محمد اشرف غنی نن ماښام هند ته ولاړ سي. لدې مخکې ویل سوی و چې ولسمشر به د کابل په وخت غرمه مهال خپل سفر پیل کړي، خو د نامعلومه دلایلو له امله دا سفر د 2 ساعتونو لپاره وځنډید. قسیم سولمل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات وړاندې کوي. سولمل صاحب مهرباني وکړئ.
بلې ملالی جانې، لکه څنګه چې تاسو ویله قرار پر دیو چې دا سفر نن غرمه پر یوې بجې وسی، خو سرچینې وایي چې سفر تر ماښامو پورې وځنډول سو، البته د نامعلومو دلایلو له امله. د دې سفر د اجنډا په اړه چې کوم معلومات موږ مخکې د ولسمشر د بیان د اجمل لوبۍ د ابیدیک په حواله درلودل، هغه دا و چې په دغه سفر کې به پر ټولو هغو مسایلو خبرې وسي چې دواړو هیوادونو ته مهم او اساسي دي. خو د ده په خبره تر ډیره به تمرکز پر اقتصادي، تجارتي، ترانزیت او زراعت مسایلوي. البته دا به د ولسمشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته نوې ډیلی ته د ولسمشر غنی لومړنی سفر وي. همدې موضوع ته په کتو د ولسي جرګې غړي هم د دغه سفر لاسته راوړنو ته هیله مند دي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس محمد عمر ننګیالی یو له همدغه وکیلانو څخه دی.
امکان دې شته چې دا د افغانستان پر وضعیت باندې دا سفر دې ښه تاثیر وکړي. دا د حساب جمهور لومړی سفر دی و هندوستان ته، دا په سیاسي او اقتصادي او بعضې د ښې حکومتدارۍ په اړه باندې بحثونه وري وسي. په هغه په دې سفر کې اقتصادي کومکونه او نظامي کومکونه دا د افغانستان ضرورت دی. دا به د رئیس جمهور د سفر بعد دا روښانه شي چې دا په موضوع کې څومره پیشرفت کړی.
لدې مخکې په کابل کې د هند سفیر امر سینا ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی غنی به نن او سبا له هندي چارواکو سره د سیاسي او امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړي. نوموړي زیاته کړې چې نوې ډیلی د پاکستان په اړه د کابل له دریځ څخه څه اندېښنه نه لري، خو کارپوهان بیا هم سپارښتنه کوي چې افغان حکومت دې ته اړتیا لري چې په سیمه کې د بیلابیل هیوادونو سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. نو شوه دی چې په دې برخه کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز د رئیس غفور لیوال څرګندونه هم واورو.
تر هر څه مخکې باید په واضح توګه ووایو چې افغانستان په ډیر جدي بڼه په سیمه کې د خپلو اړیکو د توازن او تعادل اصل ته ضرورت لري. د همدې لپاره هم افغانستان ولسمشر په دغه سفر کې هغه اندېښنې لمنځه وړي چې ګواکې افغانستان د سیمه ایزو مناسباتو په توازن کې یو اړخ نیولای دی. داسې به نه وي. هند د افغانستان لپاره مهم دی.
باید وایم چې هند یو له څو په ګوتو شمار هیوادونو څخه دی چې په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان له بیا رغونې سره تر ټولو زیات مرسته کړې ده، او د هند مرستو کچه په تیرو 14 نیم کلونو کې نږدې 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. بلې ملالی جینی،
ډیره زیاته مننه قاسم سولمل صاحب. قاسم سولمل و د کابل څخه چې د هندستان ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه معلومات راکول. همدارس د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې افغان حکومت باید د گاوند او سیمه له هوادونو سره خپل اړیکې له استخباراتي چینلونو بهر او د اقتصادي همکاري پر بنسټ جوړ کړي. دا څرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اشرف غنی په ورسمي سفر هند ته ځي. د سیاسي چارو کارپور محب الله شریف وایي چې چیرې افغان حکومت د سیمې له هوادونو سره په اړیکو کې توازن وساتي او هوادونو ته ډاډ ورکړي چې خاور به د چا پر ضد نه کاریږي، دا به په اوږده مهال کې د افغانستان بهرنی سیاست پیاوړی کړي. له شاغلی شریف سره پر دې موضوع زموږ همکار اسد الله الدین مرکه کړی او په سر کې ځینی پوښتلې چې په اوسنیو شرایطو کې هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څه ارزښت لري.
په سیمه ایزو سفرونو کې چې شاغلی اشرف غنی د ټولو هیوادونو په سر کې چین، سعودي عربستان، پاکستان او دا سينور هیوادونو ته درلود، دا هغه څه و چې هندي هم ته درلود چې افغان ولسمشر بل ایران او یا نور هیوادونو ورسته دلته هم سره ښکارا کوي او د هند سره په هغه اړینو او مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوي. په تفصیلي ډول چې هندي په افغانستان کې د خپل ګټو او د خپل سیاسي موخو او د افغانستان سره د سیاسي تړونو سیاسي راکړو ورکړو لپاره مهمې ګولې شاغل اشرف غنی هم د همدغه اساساتو په سر باندې د هند سفر ته ملاتړ لیدا د افغان ولس او د دې په خوا کې هندای ولس د دې تمه لري چې دغه سفر نه هغه څه ترلاسه کړي چې د دواړو هیوادونو د ولسونو لپاره نیکبرګي په خپل لمنه کې ولري.
د هند او افغانستان اړیکې د کوم ځانګړتیاو له امله مهم دي؟
دلته دوه ډیر مهم ټکي دي. یو مهم ټکی دا دی چې د هند او پاکستان د رقابتي پالیسي په سیمه کې تر زیاته بریده پورې په افغانستان کې مهمه پیژندل کیږي او مهمه سترګه ورته کتل کیږي. د دې په خوا کې هند کولای شي د افغانستان او د افغانستان لپاره منځنۍ اسیا یا د چابهار بندر او په دې شکل باندې د افغانستان د ځمکې نه منځنۍ آسیا ته داسې اقتصادي لاسته راوړنې ولري، داسې خامو موادو ته لاسرسی ولري چې هند بله لار ورته نه لري، او په عین حال کې غواړي چې د پاکستان په وړاندې داسې یو څوک په خپله خاوره باندې او په خپل ګاونډیتوب یا خپله سیمه کې نږدې له ځانه سره ولري چې هغه د دوی د پالیسي لږ تر لږه که چېرته ټول موافق او همغږی او د هغې ملاتړ کوونکی نه وي نو لږ تر لږه د هغې په ضد باندې ونه درېږي او داسې یو دریځ ونه لري چې د هند دریځ په سیمه کې تضعیف یا کمزوری کړي.
په دې وروستیو کې هندوستان افغانستان ته درې هلیکاپټرې هم ورکړې او ټاکل شوې چې ولسمشر اشرف غني هم له هندي چارواکو نه په پوځي برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړي. آیا هند به داسې یوې همکارۍ ته چمتو وي ستاسو په نظر؟
هند د خپل ستراتیژیک تړون په اساس باندې چې د افغانستان سره یې کړی دی داسې ژمنه درلوده چې د افغانستان سره به په پوځي چارو کې مرسته کوي، د دوی د پوځیانو ملاتړ او د دوی د پوځیانو روزنه به کوي، او د دې په خوا کې به ځینې پوځي تجهیزات افغانستان دپاره برابروي چې زه فکر کوم د ښاغلي حامد کرزي په تېره دوره کې دغه مسأله د ځینو استخباراتي او په دلته په سیمه کې د رقابتي او یا د یو بل سره د حریف د سیاستونو په اساس باندې دوی ونه توانېدل چې د افغانستان سره چټک ګامونه اوچت کړي او داسې پرمختګ وشي چې دغه ټوله ژمنه په عملي ډول باندې پلی کړی شي. لاکن اوس داسې فکر کېږي چې د هغې زمینه رارسېدلې ده چې هند چارواکي هم په افغانستان کې د خپل موقف او خپل دریځ د ښه ملاتړ او کلک اغېزمن پلي کېدو لپاره د افغانستان سره دغسې مرستو ته ور ودانګي چې د پاکستان اغېزه په افغانستان کې د کمېدو لوري ته بوځي.
ښاغلی شریف، روسۍ پوښتنه، افغان حکومت څه کول پکار دي ترڅو د هندوستان او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې توازن وساتي؟
که چېرته موږ یعنی افغان چارواکي په دې باندې وتوانېږي چې خپل سیاسي توازن په داسې شکل باندې وساتي چې د افغانستان اړیکې د هیڅ یو هیواد لپاره د بل هیواد په مقابل د تهدید د ګواښ او د اندېښنې سبب نشي، شي لیکي ولري د خپل بهرني سیاست لپاره په اوږده موده کې بیا موږ کولی شو دلته پرتو ګاونډیانو یا د سیمې هیوادونو ته د دې ډاډ ورکړو چې افغانستان نور نه د چا په ضد باندې کاریږي او نه داسې پالیسي لري تخریبي چې د نورو په ضد باندې وکارول شي. زه فکر کوم که چېرته موږ دغسې دریځ ولرو او تر زیاته بریده پورې په اقتصادي چارو باندې ټینګار وکړو او د استخباراتي او یا سیاسي رقابتونو نه راووځو دا د افغانستان لپاره په ګټه ده او موږ به تر زیاتو هڅو یا زیاتو بریدونو پورې بیا د دوی د استخباراتي جګړې او نیابتي جګړې نه بیرون پاتې.
سیاست څېړونکی ښاغلی محب الله شریف و چې هندوستان ته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو اوري اوس په افغانستان رسنیو ته کتنه وکړو چې معلومات یې پر کوم موضوعاتو راڅرخي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼه خپل مطالب تر ډیره هند ته د ولسمشر اشرف غنی سفر او د سور دومې نیټې کودتا او بدو اغیزو ته ځانګړي کړی دي. هیواد دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې هندوستان ته د ولسمشر غنی سفر زموږ په زړونو کې ډېرې هیلې راټوکولي. په سر مقاله کې راغلي چې ولسمشر به په دې سفر کې د هند له ولسمشر پرانب مکرجي او لومړي وزیر نارندرا مودي سره په امنیتي او اقتصادي مسایلو او د ښې حکومتولۍ په لارو چارو خبرې وکړي. سر مقاله لیکونکي ویلي چې هند د افغانستان په خوانی ملګری دی او افغانستان په 2012 میلادي کال کې له دې هیواد سره د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړی دی. په مطلب کې راغلي تمه ده چې هند به په پوځي برخه کې د افغانستان غوښتنې پوره کړي او افغان ځواکونو ته به پرمختللي وسایل او تجهیزات ورکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل لومړي مخ کې په غاټو ټکو لیکلي چې له ولسمشر غنی سره به د هند په سفر کې 8 افغان چارواکي ملګرتیا کوي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی به د هند له چارواکو د پوځي مرستې غوښتنه هم وکړي. ورځپاڼه لیکلي چې هند په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته ته ممکن چمتو وي او دا ځکه چې څو ورځې وړاندې هم افغانستان ته درې هلیکاپټرې ورکړي. انیس ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سور ومه او اتمه د افغانستان په تاریخ کې دوه بیلابیلې پیښې. په سر مقاله کې راغلي چې د 1950 کال د سور دومې کودتا افغانستان ته د ټولو بدمرغیو سرچینه ګڼل کیږي او له هغې وروسته افغانان نه دي آرام شوي. په مطلب کې راغلي چې د دې کودتا عاملین په افغانستان کې خپل اهداف ته ونه رسیدل او بل اخر یې د 1941 لمریز کال د سور په اتمه نیټه د مجاهدینو لخوا ماته وخوړه. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې د سور د اتمه د تکرار ویره. په سر مقاله کې د ناتو او امریکایي ځواکونو کړنو ته اشاره شوې او ویل شوې دي چې د دوی فعالیتونه د شوروي د سترو لښکرو په پرتله کرغړن وو. سر مقاله لیکونکي ویلي چې د ثور د وملي کودتا راوروسته باید د بشري حقونو ناقضین او د بیګناه افغانانو وژونکي محاکمه شي. لیکوال اوسنی وضعیت ته په کتو لیکلي چې که د بشري حقونو د سرغړونکو محاکمه پاتې شي او دوی لکه اوس په لوړو څوکیو ټاکل کیږي د ثور د اتمې د تکرار احتمال شته.
ازادي راډیو اوري د افغانستان په جنوب کې د پوت چارواکي وايي په زابل کې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په عکس العمل کې د بهرنیو جنگیالیو پر ضد د بدر په نوم عملیات پیل کړي دي. د دې عملیاتو بل هدف د هغه یو دیرش یرغمل سوي مسافرونو خوشی کول دي چې دوی میاشتې وړاندې د کابل کندهار پر لویه لاره له دوو مسافر وړونکو موټرونو وتښتول سول. محمد صادق رښتنی له کندهار راپور راکوي.
په زابل کې د بدر په نوم دغه عملیات د تیرو درو ورځو راهیسې پیل شوي چې مشري خپله په جنوب کې د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید کوي. زابل ته په دې وروستیو کې د بهرنیو جنګیالیو د راتګ سره مهاله د امنیتي ګواښونو لیرې کول، د کابل کندهار د لویې لارې امنیت او د یو دېرش ترڅول سوو مسافرونو خوشي کېده د دې عملیاتو اصلي هدف دی. د 215 ماتل کلي اردو قمندان تورن جنرال عبدالحمید حمید وایي چې اوس مهال دغه عملیاتو تمرکز پر شاجی میزانی او اټغر ولسوالیو دی، خو مهاله د مځکی او هوا د لارې په ټولو ولسوالیو کې عملیات روان دي.
نه تنها د زابل په مرکز کې قلات کې، بلکې په ټولو ولسوالیو کې هم زمان عملیات شروع کړي دي. په میزان کې تر اوسه یوه دهشکه د دښمن باندې هغه تعدید چې دی کوه، موږ یو سړک جوړو هغه ته میزان ولسوالۍ ته
ویل کیږي چې په تیرو درو ورځو کې افغان ځواکونو د مخامخ جګړې او هوایي بریدونو پر مهال 12 وسلوال وژلي او 14 نورې ټپیان کړي چې زیاتره یې بهرنیان دي. قومندان زیاته کړه چې دغه عملیات به تر هغه وخت پورې روان وي تر څو د کابل کندهار د لوی لارې په ګډون په ټول زابل کې امنیت تامین شي.
او ولس نفر زخمیان دي، دوه نفر مخابري سره سيتي متاس پنا دوه نفر شیطان د چاته یو دوه تی ملي دي.
په اين وخت کې د زابل د ولایت شورا رئیس حاجي عطا جان حق بیان وایي چې په سیوي عملیات باید د هلمند سنگین په څیر تمثيلي نه وي. د نوموړي په وینا امنیت ځواکونه دي په عملیاتو کې د خلکو ژوند ته هم زیاته توجه وکړي.
نو د دولت زموږ د غوښتنو وسي عملیاتو کې عملیات داسې عملیات موږ نه غواړو چې په لکه کې زموږ عام ولس ته تاوان ورسېږي، لکه د سنګین ولسوالۍ خلکو چې بغاوت کوو، نارې ولې چې کورونه یې خراب شوي وو، انسانان یې په شهادت ورسېدو، د دغسې عملیاتو موږ مخالف یو. لکه دا څنګه چې اوس روان دي، دا عملیات اوس ډېر ښه پر مخ روان دي.
د کابل کندهار د لویې لارې یوه برخه د زابل او بله برخه یې له غزني نه امنه ده، خو ویل کېږي چې په غزني کې هم افغان ځواکونو عملیات پیل کړي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
آزادی رادیو اوری د کابیب امام وای هر هغه څوک چې د قران او حدیثو غلطه تشریح کوي هغه د اسلام څخه خارج دی، او دا چې ټول مسلمان امت باید یو ځای سي. دا خبره شیخ خالد الغامدی په یو مرکه کې کړی ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد د خپل همکار ریاض مساخیل په راپور کې اورو.
د جیو ټی وی پروګرام جرګه کې سلیم صافی سره د خبرو په وخت د خانقابه امام شیخ خالد الغامدی د هر مسلک په مسلمانانو غږ کو چې یو موټی شي او خپل منځي اختلافات پریږدي. د په خبره طالبان او داعش کې د اسلام غلط تشریح کوي، نو دوی د اسلام د دایره نه خارج دي، ځکه چې دغه خلک د قران د آیاتو ترجمه د خپل ذاتی ګټو لپاره کوي. دی وایي
قد ذاقت البلاء العظيم من هذه الفرق الخارجه.
د تفصیل وخت نشته، خو تاریخ د دې گواه ده چې کم خلک د حضرت علی رضی الله عنه نبیل شوی وو هغه ته خوارج وای. نو زه دا غړم چې نن هم کم خلک د قران او سنت او تعلیماتو نبیل دي، نو دا هم هغه خلک دي، او په بنیادی توګه دوی د قران او سنت غلط تشریح کوي او د هغې خپل مطلب راوباسي، لکه د ماشومانو، زنانو او بی ګناه خلکو وجل. دا یو بی ځایه دلیل دی، او کدا حال وی نو بیا به غیر مسلمان وای چې اسلام دا سی وی نو مونږ تر لری خيو. زه ویم چې شام کې داعش ډلا پاکستان کې طالبان او نور ټولې وسلواله ډلې کدا فکر لري نو بیا اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
في داعش أو كان في باكستان أو في أي مكان آخر من بلاد المسلمين، نسأل الله أن يكف شرهم وأن يحمي المسلمين جميعا في كل مكان.
دا إمام كعبي دا بيان أو دا قرآن دا آيات دا تشريب حق لا چه مشال ريديو دا مذهبي چارو دا كارپو مفتي فضل منان عبد نتا پوسو كون دا اوه دا قرآن دا هر حكم دا پارخ پلزه مقرر دي. دي وائي
دا قرآن کم آيات چه لگه دل ده کو اگر کافر پا باره چه لگه دل ده نو آغا پا مسلمان با نکنه چسپانیگی دا جهاد آيات پا جهاد پا ذکر ده او دا حج آغا دا حج پا ذکر ده و هر یو مسلمان کو آغا نیک ده و کو آغا بیکار ده چه باز آیتون دا زان دا پار استعماله یو پا زان پسی چسپانی چه دا جنت ٹیکت صرف ما تا میلاو ده و دا نور نوی نو دا خبر بلکل غلط ده او دا سی خلقو رد هم منگ کو او دا غی مضمت هم کو دین اسلام بدنامیگی ده دین ملکم بدنامیگی ده دین مسلمانانو تن مقصان رسیگه و چه سوک دا غسان یا سکول روانه یا جماعت نقصان رسی یا مدرسه تا یا عام خلق کجنی نو ده پا وجبانه که ملتم نقصان رسیگه و اسلام تم نقصان رسیگه
هم دا راز چه مکلا دا مذهبی چارو دا یو بل کارپو نجم برهانی نا تا پوسو کو چه دا امام کعبه دا خبرو با پا وصلوالو یا دا هغوی پا پلویانو س اثر پریوزی نو دووی
پا وصلوالو بانی خو خپل اثر نپریوزی زکه چه اوی وصل را پورتا کرده زن دا اوی خپل مقصدونه دی اوی دیتا دا نگوری چه دا امام کعبه سو وی دا دینا مخکل دیر علماء و طول عالم اسلام نا دا خبری کردی بلکه فتواگانی را غلی دی خلق اسلام تا ضرر دی خو یو خبر دی امام صاحب خبرونه بدایی که اگر پاکستان عوام دا پارا نکه دیدی که کم کسان دا سی که ذهنی دا غد دیگه وصلوالو سر برابر دی که دا وی که دا وی لگه پا حق دی یا دا سی سنا سو امداد و تا ملاوی دل دی خلقو نکی دی شی با دی خلقو بنی اثارو کی وزن کسان لگه فکر بدل سی
دا یادون دا چه دا خانکا بی امام شیخ خالد الغام دی دا تیر زیارت پورز دا او روزو پا سفر پاکستان تارا غلی دی ریاض موسا خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
از کابل تا زابل
لا هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري د ولسمشر پر فوق العاده استازي احمد سیا مسعود باندې په بدخشان پر لار حمله سوې ده په دې اړه زموږ همکار اسد الله لودین ل د کابل له سټوډیو څخه معلومات راکوي لودین صاحب مهرباني وکړي
ډیر مننه منالې جان سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته تازه معلومات چې موږ تر لاسه کړي هغه دا دي چې د بدخشان سیمایي چارواکي وایي چې د ولسمشر په فوق العاده استازي ضیا مسعود باندې د بدخشان په بارک ولسوالۍ کې د یو توغندي حمله شوې او توغندۍ هم د دوی د اوسېدو ځای ته نږدې لګېدلې دی چې ظاهرا هدف هم خپل ضیا مسعود خود بدخشان چارواکي وایي چې په دې حمله کې نه ضیا مسعود ته زیان اوښتی او نه هم د ده ملګرو ته او نه هم په سیمه کې نورو خلکو ته د په بدخشان کې د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس غلام حیدر حیدر ازادي راډیو ته وویل چې ضیا مسعود نن هلته د امنیتي وضعیت د لیدلو لپاره تللی و چې هلته دغه حمله پرې وشوه خو د حملې کې ورته زیان ونه رسېد ښاغلي حیدر وویل چې داسې هم نه ښکارېد چې د دې حملې یا د دې توغندۍ برید هدف دې هم مستقیما خپل ضیا مسعود وسي خو دوی وویل ظاهرا داسې ښکاري چې حمله هم په همدې هدف به شوې وي تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفینو هم په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو د بدخشان ولسوالۍ بعد اوریدونکو ته معلومات ورکړم چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا نه ډلې ایزې حملې وشوې هلته ولسمشر اشرف غنی ولاړ ځینې نور او نن د دښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازی هم د بدخشان د امنیتي وضعیت د لیدو لپاره هلته تللی و په همدې حال کې د بدخشان چارواکي وایي چې د بدخشان په څو ولسوالیو کې دوی عملیات روان دي تر هغه وضع بیرته کنټرول کې دوی وایي چې له درې عملیات د بدخشان په بیلابیلو ولسوالیو کې په ښه توګه پر مخ ځي او تر اوسه خلاص سره وړنه هم لري باید ووایم چې له بدخشان سربیره د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې هم چې موږ تازه معلومات راټول کړي هلته هم جګړه روانه ده او د امام صاحب ولسوال ویلي چې تر نن ماښامه پورې دوی ته تازه دمه سرتیر ورونستول شي ممکن تر نن ماښامه پورې د امام صاحب ولسوالۍ هم د طالبانو لاس ته ولویږي نو د هیواد د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت ډاډ وړ نه دی په دې وروستیو څو ورځو کې د ملي شورا غړو هم په دې اړه اندېښنه وښوده او حکومت هم کوشش کوي چې هلته تازه دمه سرتیري وستوي تر څو د وسلوالو مخالفینو ډله ییزې حملې او نورې حملې شنډې کړي
ډیره مننه لودین صاحب اسدالله لودین و چې د ولسمشر پر فوق العاده استازي احمد ضیا مسعود باندې د حملې په اړه معلومات راکول
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
د خبرونه نیمای تر رسیدلی او لمړی د خبرونو سرټیکی د رضوان مراد څخه اورو.
ولسمشر اشرف غنی بنن ماخام په یو رسمي سفر هند ته روان شي. ټاکل شو چې دا سفر ماسپخین محل شي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ماخام ته وځنډید. د کندوز محلي چارواکي وایي د امام صاحب ولسوالۍ ته تازه دمه سرتیری که ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به تر ماښامه سقوط وکړي او د مخالفانو لاس ته به ورشي. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ ولسوال وایي چې د دې ولسوالۍ د بازار په لومړۍ ناحیه کې د افغان سرتیرو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په کابل کې د مدني ټولنو لسګونه فعالانو او د ښځو د حقونو مدافعانو له حکومت وغوښتل چې د فرخوندې د وچلو په پیښه کې د ښکېلو کسانو په محاکمه کې بیړه وکړي. په نیپال کې د وروستۍ زلزلې د مړو شمېر تر 3200 اوښتی دی. دولتي چارواکو ویل چې د شنبې د ورځې په دې زلزله کې نږدې 6500 کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د زیاتو ورښتونو او تیزو بادونو له امله د مړو شوو شمېر 1540 ته لوړ شوی دی. د خیبر پښتونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر وویل د طوفاني بادونو له امله شاوخوا 200 کسان نور ټپیان دي. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزی کمیسیون وایي نور سلطان نظربایف د 15مې دورې لپاره هم د هیواد د ولسمشر په توګه منتخب شوی دی. د دې کمیسیون په خبره نظربایف په پرونیو انتخاباتو کې 90.5% کې رایې ګټلې دي. او د اروپایي ټولنې مشران نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر سره کتنه کوي. ټاکل شوی چې دواړه خواوې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند د حالت په اړه په خپلو کې خبرې او بحثونه وکړي. اوس هم اقتصادي خبرونه.
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال وروستیو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به هند ته په سفر کې له هندي چارواکو سره د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان مسافر کوکندي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ په برخه کې د لیدنې اجنډا له هند سره سوداګریزې راکړې ورکړې، د چابهار بندر له لارې د افغانستان او هند د سوداګرۍ مالونو تګ راتګ او یو شمېر نورو مسایلو ته ځانګړې سوې ده. د ښاغلي کوکندي په خبره افغان ولسمشر سره به په دې سفر کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا هم ملتیا وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره ډي ایچ ایل له نړیوال ترانسپورټي کمپنۍ سره یو تړون لاسلیک کړي. د صادراتو د پراختیا ادارې مشر نوید محسنی ازادي راډیو ته وویل کوم صادروونکي چې د ډي ایچ ایل ترانسپورټي کمپنۍ ته معرفي کیږي او د هغوی له اسانتیاو څخه د خپلو مالونو د لېږ رالېږ په هدف کار اخلي، تر نورو به 45% کمه کرایه ورکوي. د افغانستان د صادراتو د پراختیا راوی چې د صادروونکو او تولیدونکو د کارونو د شوالي په هدف یو روزنیزه دوره هم په پام کې نیولې ده. د دې ادارې رئیس شاغلی موسینی وای دا روزنیزه دوره به څلور اونۍ دوام وکړي او تولیدونکو او صادروونکو ته به د ورځې له معیار سره سم روزنه ورکړل شي. او د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنی اثر سره په جټول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 5 افغاني نیوی پوله، یو یورو 2 افغاني او یا پوله، یو انګلیسي پوند 4 افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال 5 افغانی دیرش پوله، زر ایرانی تومن 10 افغانی شل پوله او زر پاکستانی کلدار 503 افغانی.
ازادي رادیو اوري د خبرونه په دې برخه کې د هندستان له سفیر سره ځانګړي مرکه او اونیس پروګرام ځوان فکر لرو او ریدو تیر سره اوسي. هندستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر د اهمیت او په سیمه کې د دواړو هیوادونو ته د ورپی شو ځینو ستونزو په اړه په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند ته هند له سفیر امر سینا سره مرکه کړې ده. دا مرکه په ګډه اورو.
مستر بسر، ثانک یو ویری مچ.
خغل سفیر صاحب، دا چې هند ته د جمهور رئیس اشرف غنی له سفر مخکې موږ ته وخت را کړ تر څو د سفر په اهمیت خبرې وکړو، مننه کوم. ورسره په پیل کې غواړم چې پوښتنه د سفر په اړه د هندي چارواکو نظر څه ده او ستاسو په اند د سفر له ځان سره څه پیغام لرل شي؟
ول ثانک یو ویری مچ فور گیوینګ می ان اپورتونټی ټو سپیک.
زه هم له دې مننه چې د ازادي رادیو اوریدونکو می غږ اوري، له تاسو مننه کوم او ټول ته درناوی وړاندې کوم. د هند څخه د افغان ولسمشر لیدنه ډیره مهمه ده. هغه اړیکو ته په کتو چې مونږ د گاونډي سارګړو هیوادونو او خلکو لپاره چې کلونه سره اوسېدل یو بل سره لرو، دا سفر د یو رسمي سفر په پرتله لزان سره ډیر څلري. د افغانستان له هر جمهور رئیس څخه په هند کې تلخ ګرم هرکلی شوی او بې له شکه له اشرف غنی څخه به هم کیږي چې هند ته لومړی سفر دی. زموږ جمهور رئیس او صدر اعظم هم دې سفر ته سترګې په لار دي. په حقیقت کې د افغانستان په اړه هندوستان ډیره دلچسپي لري. هغه به د هند د جمهور رئیس شخصي میلمه وي او زموږ له ولسمشر سره به په راجپتی باون یا د هند په جمهوري ریاست کې وویني.
افغانستان کې انتخابات وروسته د هند ته د نویو افغان ولسمشر لومړنی سفر دی. څه فکر کوئ د دې سفر د بحث وړ اجنډا به څه وي؟ آیا هندي مشران هم څه خاص اجنډا لري چې په خبرو کې راپورته کړي؟
We discussed the politics, the security situation.
په دې سفر کې به د سیاست، امنیتي وضعیت، هغه څه چې په اقتصادي برخه کې پیښیږي په هغه اړه او په دې به بحث وشي چې جمهور رئیس اشرف غنی د راتلونکي په اړه څه لید لري. لکه وړاندې مو چې ویلي، هند د افغانستان د پریښودو هیڅ پروګرام نه لري. موږ د افغانستان کامیابۍ ته ژمن یو، نو باید سره کینو چې د افغانستان د نوي حکومت لومړی ضرورتونه وپیژنو او له دې خبر شو چې افغان حکومت په کومو برخو کې د هند څه ډول مرستې غواړي. نو ویلی شم چې تقریبا د هر څه پاړه مونږ ستراتیژیک شریکان یو. د خپل یو ایجنډا ده. که تاسو ستراتیژیک تړون ووینئ، نو په بیلابیل وختونو کې بیلابیل موضوعات د بحث وړ دي.
هندوستان په سیمه کې یو له مهمو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان سره د بیا رغونې او بیا جوړونې په برخو کې مرستې کړې دي. آیا له دې سفر څخه د نوو سمالي مرستو د ژمنې هیله کېدای شي چې هند د افغانستان لپاره وکړي؟
زه فکر نه کوم چې موږ په اوس وخت کې داسې کوم اعلامیې په لټه کې وو. دا له هند د جمهور رئیس اشرف غنی لومړی لیدنه ده. دا د هند او افغانستان دواړو مشرانو لپاره ښه ده چې یو بل وپیژني او په دې اړه خبرې وکړي چې څه کول پکار دي. څنګه چې تاسو خبرې، هند له افغانستان سره د $2 میلیارد مرسته ژمنه کړي. په حقیقت کې بودیجه شته، نو زه فکر نه کوم چې اوس موږ بیا د کومې مالی مرستې ژمنه وکړو. په دې برخه کې هغه څه چې شاید پرې بحث وشي دا دی چې د شته امکاناتو څخه څنګه استفاده وکړو او هغه پروژې چې پرې کار روان دی هغه بشپړې کړو. دا د افغانانو په ګټه ده.
موږ چې د افغانستان له جمهور رئیس سره د هند سفر په اړه کومې خبرې کړې دي، جمهور رئیس وایي په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره د نو مالی مرستو د ترلاسه کولو پر ځای د هغوی په پانګونې ټینګار وکړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې وړاندیز په اړه تاسو څه وایئ؟
زه په ټوله کې د جمهور رئیس اشرف غنی له هغو کارونو چې دلته یې کوي او یا یې له هند غواړي چې وی کړي ملاتړ کوم. نو په دې سفر کې بعد د هندي پانګوالو او سوداګرو سره د جمهور رئیس خبرې د سفر یو بله برخه وي. هغه به د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې نقشه او خپل نظریات له هندي سوداګرو سره شریک کړي. شاید جمهور رئیس اشرف غنی د قانونو، زراعت، پوهنې، روغتیا او ډیرو نورو برخو کې چې موږ د هغه او له ټیم سره خبرې کړي بحث ولري. نو موږ انتظار وباسو او دقیقا چې هغه به د افغانستان په استازیتوب اقتصادي ټولنې ته په یو ښه مسیر کې د پانګونې بلنه ورکړي او موږ به کوشش وکړو چې خپل پانګوال وهڅوو چې په دې مهمه سیمه کې پانګونه وکړي.
in these critical areas.
Yeah, thank you very much. If we come to the relation
khakada Afghanistan aw Pakistan adiko tarashu de mili wahdat hukumat la jode durusa da dwaro hewadun pa adiko ke yo double dramatic badlun lidale ke ge aya de nak dewal khuta so andekhman kadi na ast.
Do you have any concern? No, we don't have actually concerns on this.
نه په دې اړه موږ څه اندېښنه نه لرو. موږ په یوې سیمې پورې اړه لرو. موږ ټول ګاونډیان یو. دا عادي حالت دی چې طبیعي ښې اړیکې ولرو. دا اړیکې باید نه یوازې د پاکستان او افغانستان وي، بلکې پاکستان باید هڅه وکړي چې د هند سره هم اړیکې ښې کړي. په ورته ډول هند هم د پاکستان سره د ښو اړیکو علاقه مند دی او په دې اړه چې د اړیکو پرمختګ ډراماتیک دی یا نه دی نه غواړم څه ووایم، ولې د ګاونډیو لپاره دا ډېره طبیعي ده چې ښې اړیکې ولري.
It's very natural for neighbors to have excellent relationship.
Peace efforts
da da sole da hatso natija da cha Afghanistan Pakistan ta nak dekar afghan hukumat che pa de barha ke da Pakistan sara sa hatse kadi ta sa sangar zawai albatta bay do em che chin ham pa de hatso ke sharik de
Pakistan and China is also involved.
I think afghan government has done all the right
fikr kawam afghan hukumat tol karuna sam maktabi walidi pa de khatir chamda se artiya da. Pa haqiqat ke da har kamyabi le para Afghanistan sole ta artiya تاوتریخوالی چې کیږي د منلو نه دی. څنګه پیښه چې په جلال آباد کې وشوه داسې پیښې د غندلو دي او باید چې داسې پیښې ودرېږي.
د افغانستان جمهور رئیس د سولې د هڅو په برخه کې د هند ملاتړ غوښتونکی هم دی. تاسو له دې پروسې څه ډول ملاتړ کولی
شئ؟
موږ ډلو او ګوندونو ته لاسرسی نه لرو. موږ یوازې له یوه لوري یعنې افغان حکومت سره اړیکې لرو. موږ طالبانو یا د هغوی مشرانو او یا نورو وسلوالو ته مستقیم لاسرسی نه لرو. موږ ښه ملاتړي کوونکي یو نظر دی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې به یو څو هیوادونه همکاري وکړی شي. د هندي حکومت موقف په دې برخه کې څرګند دی چې ټولې افغاني پروسې او پروګرامونه چې مشري یې افغانان کوي ترې ملاتړ کوي، خو د تیرو 14 کلونو لاسته راوړنې او ګټې باید زیانمنې او اغېزمنې نه شي. نو موږ په دې برخه کې د افغانستان ملاتړ کوو.
افغان حکومت او کارپوهان وایي چې د هند ملاتړ د دې په خاطر هم ډېر مهم دی چې هند او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې په افغانستان کې په یو بل باندې د تورونو د لګولو په لوبه کې ښکیل دي او ورسره دا هم ویل کېږي چې یو ډول نیابتي جګړه د دوی ترمنځ روانه ده. نو سوال دا دی په داسې حال کې چې پاکستان دلته په افغانستان کې د هند نفوذ محدودول غواړي، تاسو وضعیت څنګه
څېړئ؟
خلک کولی شي د هند نفوذ د کمیدو غوښتنه وکړي، خو نه پوهېږم چې خلک د هند نفوذ څنګه محدودوي. زه باید ووایم چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ اړیکې یوازې د حکومتونو ترمنځ اړیکې نه دي، دا د دوه هیوادونو د خلکو ترمنځ اړیکې دي. دا اړیکې زموږ د زرګونو کلونو تاریخ څخه سرچینه اخلي او حتی له هغه وخت څخه هم مخکې چې لا پاکستان پیدا شوی نه و. اوس چې یو هیواد جوړیږي نو په دې معنی نه ده چې زموږ تاریخي اړیکې دې ورانې شي. د هغو کارونو څخه چې موږ یې کوو دا نفوذ په خپله نوې بڼه او نوی رنګ اخلي. زه ستاسو سوال ته چې د نیابتي جګړې په اړه ده هم راځم، خو هغه کارونه چې موږ یې دلته د بیا رغونې، د ماشومانو تعلیم روزنې او عمومي روغتیا په برخو کې کوو، دا ټول هغه کارونه دي چې په عامو خلکو اغیز کوي. دا د هند په نفوس کې شمیرل کیږي چې هندوستان لپاره د افغانانو په زړونو کې مینه پیدا کوي. نو نه پوهیږم چې خلک به زموږ دا کارونه څنګه بند کړي یا غواړي چې بل اخره موږ داسې تصمیم ونیسو چې په افغانانو ویزې بندوو او وایو چې نور افغانان هندوستان ته نشي راتلای. خو موږ وایو دا زموږ پالیسی نه ده. موږ غواړو د افغانستان سره ډیره راشه درشه ولرو، ډیر افغانان راشي، او همدا وجه ده چې موږ په اپتا کې د شاملېدو علاقه لرو. تر دې چې یو څوک د هوایي ټیکټ اخیستلو توان نه لري وکولی شي د بس له لارې په 8 ساعتونو کې له جلال آباد څخه امرتسر ته سفر وکړي. نو د دې کار د کولو لپاره د ګاونډیو مرستې ته ضرورت لرو چې هغه د سارک غړی دی او د سیمې هیوادونو نږدېوالي ته ژمن دی. دا کار د حکومتونو نظر او د افغانانو هیله ده. تاسې د نیابتي جګړې یادونه وکړه. په حقیقت کې زه د هغې له درک عاجز یم. ډیرو شینونکو دا موضوع یاده کړې. نه پوهیږم دا موضوع له کومه راځي. په داسې حال کې چې ملکي خلک وژل کیږي، افغان امنیتي ځواکونه تلفات ویني، کورونه، بانکونه او پانتونونه تر حملې لاندې راځي. دلته د نیابتي جګړې خلک دي چې د نورو په ځای جنگيږي. کله چې وایو پراکسی یا نیابتي قوا، نو دا همغه خلک دي چې دا جنگ کوي، لباندې مرستې او پټنځایونه پیدا کوي او د یو هیواد پستازیتوب جنگيږي. اوس که جنگ وګوري دوه لوري به پکې دخیل وي. سوال دا دی چې بل لوري کوم دی چې جګړه کوي؟ آیا هندوستان دلته د کومې ډلې ملاتړ کوي؟ څوک جنگ کوي او څوک د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي؟
who are fighting with position met by Pakistani generals
زنو پاکستانی جنرالانو ویلې د چاده حمید کرزی د حکومت په وخت کې افغانستان او هندوستان په ګډه د بلوچستانو ملاتړ کولو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
I have heard these allegations. In fact
ما دا ټول سرګندونې اوریدلې. په حقیقت کې خپل پرویز مشرب شاو خو یو میاش وړاندې ومنله چې هغه د حکومت ضد زینو ډلو ملاتړ کوي چې جمهور رئیس حمید کرزی او د هغه حکومت وویروي. نو دا کار د دوی اړوندې چې وې دروي او تر هغه ځای چې د بلوچستان موضوع مطرح ده، دا موضوع له افغانستان سره په دوه اړخیزو او د امریکا سره په درې اړخیزو ناستو کې مطرح شوې ده. د بلوچستان په اړه باید یو موضوع له یاده ونوځي چې هغه د افغانستان د هلمند، قندهار او نیمروز سره ګډه پوله لري. په تیرو 14 کلونو کې امریکایي او برتانیایي ځواکونه په دې سیمو کې وو. که اوس څوک وایي چې هند په افغانستان کې تروریستان روزي او یا ورته وسلې ورکوي، نو د امریکا او برتانیا ځواکونو څه کول؟ دوی ښه استخباراتي معلومات، بې پیلوټه تیارې او لفظ تازه خطرنه لري په داس حال کې چې پاکستان مونږ د بلوچستانو پرزنې تورنوي دوی څه کول آیا دوی نه لیدل نو زه وایم چې بلوچستان یو سیمه ده چې ځانته تاریخ لري او پاکستان هغه لټولو خپېژني دا یو جنگ دی چې زنه غواړم د هغه پاړه نظر څرګند کړم خدای دا په بنسټه ده دوی په دې اړه هیڅ ثبوت نه لري او حتی وای نه شکړای چې په دې اړه امریکایانو ته څه وړاندې کړي امریکایانو دوی ته په ښکاره ویلې د هغه ادعا پاړه چې دوی کوي څه رښتیا نشته خدای باید هم دا شعار ولري ځکه چې اوس نړۍ پوهیږي چې په افغانستان کې ټول تاریخوالي حکومت ځای کیږي دوی دا پالیسی څنګه افغانانو ته توجیه کوي دوی وایي چې موږ نه یوازې تاسو وژنو بلکې د هند په وړاندې هم له دې لارې جګړه په مخ کې وړو دلته هندي ځواکونه چیرته دي آیا دلته موږ کوم قوت لرو دا توطیه ده چې دوی جوړه کړي د دې په ځای چې دوی ومني چې دوی دلته نیابتي جګړه پیل کړي غواړي چې وخی دلته دوه لورې یو بل سره جګړه کوي تر څو جنگ یې د دوی او نړۍ په وړاندې توجیه پیدا کړي دا یو د لوګي پرده ده
خبرته د افغانستان د وضعیت په اړه بحث تر شو د امنیت او سولې لپاره د افغان حکومت هڅې څنګه ارزوي آیا دا په سم لوري د حرکت په حال کې دي
بلې په سم لوري د هڅې کېږي طالبان بل اخر افغانان دي او باید بیا سم لوري ته راوګرځول شي نو دا هلې ځلې په خټو غروانی دي دوی ته وړاندیز دا دی چې توتريخواله بس کړي او کغواړي چې په سیاست کې برخه ولري باید شریک شي په دیموکراسي کې دا ډېر ښه ګام دی چې هر څوک کولای شي په حکومت کې برخه واخلي او لوړو چوکیو ته لار پیدا کړي فکر کوم د افغان حکومت هڅه په ځای دي په دې اړه یې نه یوازې له پاکستانه د مرستې غوښتنه کړي بلکې د پاکستان د ټولو متحدینو سعودي عربستان چین او نورو ته هم دا غوښتنه رسولې ده موږ د چین د رول ملاتړ کوو ځکه چې موږ په هیګو او چین خپل معلومات لري چې څه روان دي بل اخر دا وضعیت په ټوله سیمه اغیز لري افغانستان یوازې د جنگ میدان ګرځیدلای کدا ځواکونه بریالي شي دا په موږ ټولو او زموږ په امنیت اغیز لري د افغان حکومت د هڅو ته د نیکمرغۍ هیله کوو او هیله مند یو چې لاسته راوړنې ولري خو د سولې د خبرو لپاره څو ټاکل شوې نیټې له لاسه وتلې دي طالبانو تازه د نوو عملیاتو اعلان وکړ نو نه پوهیږم چې دا به د سولې په خبرو څومره اغیز ولري موږ هیله مند وو چې تاریخواله به ختم شي او طالبان به بیا داسې څرګندونه چې د جنگ د اعلان په اړه وي ونه کړي
While violence will continue Taliban will not announce the spring offensive
کدا افغان ځواکونو څخه د هند ملاتړ موضوع ته راشو اوس مهال هندستان افغان ځواکونو ته نظامی زده کړې ورکوي خو د افغان ځواکونو اساسي اړتیا د هغوی تجهیزول دي افغان ځواکونه د جنگ درنې وسلې نه لري په دې برخه کې افغان حکومت له هندستانه د مرستې غوښتنه کړې و ویل کېږي چې هغه رد شوه
No, it wasn't refused. That's wrong information.
نه هغه نه درته شوی دا معلومات سم نه دي د جمهور رئیس اشرف غنی د کار په لومړی میاشتو کې دا سی وړاندیز شوی وو او دا الله هم مونږ ته صحیح دی دا چې افغان حکومت نوې کار شروع کړي نو له هندي مشرانو سره ګوري او په دې اړه تصمیم نسی دا خبره ممکن د دواړو هیوادونو مشرانو په لیدنه کې راپورته شي او دوی به تصمیم نسی خو هندستان په عمومي ډول ټینګار کړی چې د توان په حد له افغانستان سره په هر لحاظ ولاړیو په دې برخه کې هم ځینې شیان دي چې مونږ خپل تولیدو زینې دي چې مونږ یې واردو او داسې دي چې مونږ یې اخلو تر یوه حد مو افغان لوري ته قینات ورکړای د اړتیا په صورت کې به هند پاغي غور وکړي نو فکر نه کوم چې د افغانستان د وسلې او یا نورې غوښتنې دي د هندستان لخوا رد شوي وي
افغانستان ته د هندستان سفیر امر سنها و چې په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومند ورسره مرکه کړې و
آزادۍ رادیو د ځوان فکر د ونی خبرونه درنو اوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو مل منځو موږ د دې ونی خبرونه له خوست د ځوانانو بوختیا او ستونزو او د ملي یووالي له حکومت څخه د دوی غوښتنو ته ځانګړي کړی ده د بحث ګډونوال مودي د ملي احساس مجلې مسؤل مدیر سپین روان نورزای ځوان مدني فعال اسماعیل حقمل مدني فعال نسرین احسانی د خزو د عامه ذهنیت وړولو مؤسسه مشر کامل اکبری او په خوست کې د خزو د شبکې استاذ زیبا بارکزای په پایل کې مو د خبرونه ته خوراک لاست وایم او خپل لمړنۍ پوښتنه له خاغلی نورزی مطرح کوي چې په خوست کې په ټولیز ډول د ځوانانو پر بوختیا او خبرې وکي
احصایو لمخله کسه ډول چې افغانستان کې تقریبا تراویا سلنه پوری ځوانان نفوس تشکیلوي همدا ډول خوست کې هم زیات شمیر ځوانان شته خو لنیکه مرغه په دې ورستیو کې دوی خمس روفیتونو پیدا کړی دي چې هغه د تعلیم او تحصیل خواته مخه ده. ډیری ځوانان په کلو بانډو اطرافو خار کې په تعلیم بوخت دي، پانتون ته ځي، په لسګونو زره زده کوونکي په خوانځیو ته ځي، همدا ډول تر لسو زرو پورې محصلین په هنتون ته ځي، خصوصي په هنتونونو ته ځي، خصوصي لسو ته ځي. دا لویا کتله په دې باندې اخته ده. همدې سره خوا کې په نورو بیلابیلو کسبونو او همدا ډول د دولت په ادارو کې هم ځوانان په کار مصروف دي، په اداراتو کې مامورین دي، همدا ډول په ځینو مؤسساتو کې چې دلته عامه خدمتونه وړاندې کوي په هغه کې هم ځوانان فعال دي، ځوانان فعال رول لري. باید وایو چې له بده مرغه کوم دغه نفقې پیدا کولو په برخو کې کوم توپیر نه درغله، ځکه اوس هم دلته نسبت په خواته ظرفیتونه لوړ شوي دي، ځوانان تحصیل یافته شوي دي، ځوانان له خوانځیو همدا ډول له پوهنتونونو فارغ شوي دي. خو ستونزه دا ده چې د دوی لپاره کاری فرصتونه لکه څه ډول چې لازمه ده داسې نه دی ایجاد شوي.
ښاغلی نورزای، تاسو اکثره مدني فعالیتونو کې یاست، پوهیږئ چې خوست شیخ زاید پوهنتون او نورې تحصیلي موسسې چې دي په خوست کې فارغین لري او دا فارغین زیاتیږي. زه فکر کوم چې پکتیکا کې کسانو ته ضرورت دی، په زابل کې ضرورت دی، په هلمند کې ضرورت دی، د افغانستان په شمال کې ضرورت دی، د افغانستان په نورو جنوبي ولایتونو کې اړتیا ده. دا خپل مدني نهادونو ځوانانو دا مسله داسې نه ده شریکه کړې چې اصلا د خوست له ظرفیتونو په نورو ولایتونو کې استفاده وشي.
زه فکر کوم که د دې لپاره یو منظم پلان جوړ شي او د دوی لپاره هغه مصروفیت چې په بل ولایت کې وي هغه وسنجول شي، دا یو ډیر اړین او اساسي کار دی چې دا باید دولت دې ته پام وکړي. خو یو ستونزه چې شته، کچېرې زموږ ځوان لاړ شي په پکتیکا یا په بل ځای کې د معلم په توګه مقرر شي، نو هغه معاش چې دی له معلمۍ څخه لاسته راوړي مجبور دی چې په سفر کې یو خوري، په سفر کې مصرف کړي، نو دای به خپل کور ته سره ولګي. کچېری د دوی لپاره سفر یې په نظر کې ونیول شي، داسې نور امکانات دولت ورته برابر کړي، خو ښه کدرونه لري، خزوانان لري، کولای شي چې په هر تشه کې ترې استفاده وکړي.
مننه کوم. همدا مسلې ته بیا امرازو غواړم، همدا پوښتنه د خويند پاسازوتوب له خور کامله اکبري څخه ولرو چې د خوست پټولنه کې زموږ د خويند مهمه بوختیا وې سي دي.
نو د خزو بوختیا هم چې وګورو کافی بوختیا نه لري، ځکه چې زموږ خويند اوس ورځ تر بلې د نړۍ تحصیلاتي الیکيږي، ورځ تر بلې د هغه تعلیم کچه زیاتیږي، هاو د ډېر پراخ غته ضرورت لري، وظایف ته ضرورت لري چې باید په هر مرجع په هر دنده باید یو ګمره شي، کپار هغه دولتي وي که غیر دولتي نه خادونه وي، یا د دولت مثلا موږ یو خاص چارو وزارت لري په ټول افغانستان کې، نو دا فوکس په دې باندې نه کېږي چې ټول خلک دي په دغه وزارت کې وګمارل شي، باید د دې لپاره نور وزارتونه هم ورکړل شي، نور وزارتونه کې هم د دوی لپاره د زمينه د کار برابر شي. هغه خلک چې مثلا موږ اوس یا په مکتبونو کې د تعلیم تربیه پر ریاست کې دی بوخت دي، یا هم د خزو پر ریاست کې بوخت دي، دا محدود ریاستونه شته چې په هغه کې زموږ خلک کار کوي، نو د دې لپاره د کار زمينه سل په سل کې خصوصا سل په 500 کې تر اوسه پر زمينه برابر نه ده.
کامل اخور امدا خبره چې تاسو دا ونه وکړه، واقعا د موږ خويندې په خوست کې عموما په دوو سکتورونو کې دي، یا معرف کې زیات دي او یا د روغتیا په سکتور کې دي، یا به نرسې یا به ډاکټرې.
بله،
تر اوسه پورې زه فکر کوم چې خپل اصلا زموږ د خويندې دالي والټیار نه ده خوري چې پراته لیدې دوو سکتورونو نه چې موږ یادونه وکړه په نورو ادارو کې کار وکړي، که احيانا نور ریاستونو کې کلو پر اختیار ریاست کې اطلاعات فرهنګ ریاست کې او نور ریاستونو دي ګمرک ریاست او د زراعت کرنې ریاست ته، که احيانا د دوی والتیا زیاته شي فکر نه کوي چې کوم د دوی لپاره مونیت نشته.
مانه نه یو خدای چې زمونږ یو دودیز رسم رواج لري په خوښ ولایت کې چې زمونږ خلک نش کولای پټول مرجون کې مثلا وظیفه اجرا کی یا خپل دند تر سره کیا، او بل یو دا هم دی چې مثلا کوم اعلانات یا کوم پروګرامونه چې د خزل لپاره وي او هغه اعلانونه چې مثلا یا چې حق ولادت د مرمنو لپاره دی هغه تر اوسه پر موږ تشخیص شوی هم نه دی، ځکه چې مونږ په اصلاحي دلیلي طریقه کې په خوښ ولایت کې مونږ ډېری خلک دي مثلا نور یا ستونو ته امتحان ورکوي، خو متاسفانه اوس پورې دی نه دی توانې دلی چې هغه ته مندنی په خون عمر باندې کامیاب شي، ځکه چې زمونږ غیر یا ستونو کوم کارکون کې چې دی کوم چې پراس کې قرار لري نه غوړي چې مرمن د دوی سره مثلا په یو دفتر کې کار وکړي، نو دا هم زمونږ ستونزه دي په خوست ولایت کې ځکه چې موږ په خپل لیدل دي دوه درې کاله مخته یو زموږ خور و دغه یو پوسټ امتحان ورکړلو چې نن وی نمبر یې وړل یو بل ورور و هته نوی نمبر یې وړل د زموږ خور ناکام شول او دا ورور زموږ په وظیفه په پوسټ باندې وګمارل شو ځکه چې موږ ته ډېر د تاسف خبره و ډېر موږ ټول مرمنو دا باندې نو ویډیو خودله نو هغه دولت چې اعلان کوي مثلا په 50% کې باید راشي خاصه او سړی د 50% کې راشي تر اوسه پر هغه خبري او هغه وادي چې خزو تور کول شي تر اوسه پرې پلي شوی نه دی نه دولت پلي کړی دی نه نور نه هدو نو د خزو لپاره سم ده چې وایي چې مثلا خزو د نارینه سره یو رقم ته حق لري تر اوسه پرې موږ ته حق نه دی راکړی همدا سه حق چې باید موږ ته راکړي او دا سه حق چې مثلا اعلان کړي د کاغذ په مخ نه کړي کېږي متاسف نه هغه ملي کېږي نه تر اوسه پرې
کومه خور تاسو د خويند داس یو لیست لري چې هغه خويند تحصیل یافته یا لکټر لګ دوه سم سم فارغ شي وي یا د څوال سم سم فارغ شي وي انسټیټیوټونو نه یا د پانتونو فارغ شي وي هغه لیوالتیا ولري کارو کې او دوی لا تر اوسه پرې دا فرصت نه موندلای چې دوی جذب شي
بالکل پلسګونی خزم موږ درو چې دوی غواړي چې مثلا داندې تر لاسه کړي او وظیفه واخلي او دوی اوس پر نه دي توانې درې ځکه چې موږ د زاید پر مثلا نه دی موندلای کبي ایا موزه موږ نه زموږ سره کومک نه دی کړای تر څو زموږ خيان دي حق ولې زموږ خيان ته باید ورکی ځکه چې خزه په یو لاس ځنګو او په بل لاس جهان ځنګوي خزه ته ډیر ضرورت دی نسبت دینارینه ونه چې دوی د تعلیم کچه زیات شي اقتصادي پیاوړتیا ولري په خپل په جامعه کې کار وکړي او په خپل په د خپل د افغانستان په پرمختګ کې کار وکړي متاسفانه زموږ په ولایت کې زموږ په ټول افغانستان کې اوس پورې زموږ مرمن نه توانی دلی چې هم دا رقم ته مثلا لکه سرکم ته چیلانات ورکوي سرکم ته چې مثلا دولت غوړي سرکم ته چې قانون جوړيږي تر قانون د غلاندې د دوی لپاره کار اوس پورې زمينانه د برابر شوی موږ لستونه روز موږ خيان دي هم دا غوړي چې په ټول ریاستونو کې کار وکړي متاسفانه چې د دوی لپاره د دوی لپاره هغه کومکونه چې باید وشي هغه همکاري چې باید د خو مرمنو لپاره وشي تر اوسه پر نه دي شوی
مننه نسرین احسانی خور هم دا پښتنه کزله تاسو نه موکم چې خويندې په کومو برخو کې غواړي دوی وظیفه پیدا کړي یا واقعا هم زموږ په خوست کې داسې خويندې شته چې هغه لیوالتیا لري چې کار وکړي پرته له دې درې څلورو ادارو نه محدود ادارو نه چې معلومه خبره ده که هر څومره تشکیل ولري دا پوره کیږي په نورو اداراتو کې دوی لیوالتیا ولري چې هلته وظیفه اجرا کړي مګر دوی ته زمینه نه مساعدېږي خويندې لیوالتیا
لري چې په هر اداره کې د کار وکړي خو مقصد چې د کار زمينه دوی ته برابر وي د کوم وصول کوم فرهنګ چې د موږ ټولنه لري هغه په نظر کې ونسي او خوایند سره دوی د کار زمينه برابر کړي خاصه کولای شي په هر اداره کې یا په هر ارګان کې کار وکړي داس نه چې مثلا هغه اداره کې لاس نفر سړی وي نه نفر خزه وګمري هغه اداره کې لاس نفر سړی دی اقل هم درې خزه باید په هغه کې وګمرل شي چې د خزه د خزه سره هغه خپل مشکل سره حل شي وي نو دا شایون باید په نظر کې ونسي ځکه چې موږ ټولنه موږ فرهنګ دا رقم ته اجازه اکثر از یو کې خاصه ته څنګه ورکې چټل دی نارینه وې درا ده نو په هغه اداره کې نارینه سره په څنګه کې خزي هم پښتنه ول لري بالکل خاصه مشکل نه لري هغه ځای کې کار کول شي خدا سينه چې هغه کې ټول سړی وی ونه فر زنه نه وی بیا لګ مشکل تم مې کې
کله چې د درسم ټولګي فارغ خويندې امتحان ورکې دوی هم دا سکتور یا معرف خو هي چې تعلیم تربیه پانځه ده او یا هم خپل طب ته هڅه کوي کوشش کوي دوی نه غواړي چې ژورنالیزم وایي اقتصاد وایي دا فکر او ذهنیت په خوانی دی چې اوس په دا فکر او ذهنیت کې اوس ته تیر راغلی
خلاص ما مخکې په خپل خبر کې اشاره وکړه چې خواندي چې دا دوا زینه مشخص کړی دي چې یا تعلیم او تربیه یا او یا صحت یا ما په دا ځایونه کې خزې اکثریت دي نو که د نرو ځایونو کې د نرو ادارو کې هم خزې د اکثریت پیدا کې هیڅ مشکل خزې لپاره نشته دغه سی په ژورنالیستۍ ته ورځي دغه سی په نره کارونه هر کار دوی کولای شي او ان شاء الله تعالی په خای سړی نه چې په خا هغه ونه کې په سطح جګ نه وي ټوټه سطح نه دی زه فکر نه کوم چې دینه
کوم شي
کې کوم وی د سړی د نارینه سره سم دی کار کولای شي مقصد چې دی ته خاص زمينه برابر
مله نه کوم راځم د خبرونه په دې برخه کې غوړم د اسماعیل حقمل پښتنه ولرم چې اصلا په خوست کې په دې ورستوي کې په ملي او سیاسي بهیرونو کې په ټولنیزو چارو کې د ځوانانو ورن څرنګه ده
ځوانان په دې ورستوي کې ځوانان ته د دولت توجه یو څه نه څه کشوي ده خو هغه څه چې لازم ده هغه څه نه ده خو بیا هم اکثره چې ګورو په سیاسي حرکتونو کې هم داشن مدني حرکتونو کې اکثره ځوانان ونډ اخلي او په دې کې فعال دي خصوصا په خوست کې ځوانان به خي فعال دي کې مدني حرکتونه دي او کا هم داشن سیاسي حرکتونه دي د خوست ځوانان په کې برخه اخلي څه مده وړاندې خوست په خوست کې یو مدني حرکت پیل شول چې دوی به د خوست ښار پاکوي او دغه ځوانان چې دغه واه څول دومره ځوانان راغلل چې بخیل حد ور باندې تمام دومره خلک راغلل ډیره لیوالتیا وخدله هغه و چې ښار ډیر پاک شول د ښار بڼه بدله شوله اکثر وخت مونږ ګورو چې یو له بل سره د ځوانان رمخکی کیږي او د یو بل ستونزو باندې خبرې کوي ډیر د اصلي دل شوی چې ځوانان مثلا د مایوبینو لپاره بس پنر ټوله کړی دا همداشنې هغه ماشومان لپاره چې د تعلیم زمينه ورته برابر نه و د ورته بس پنر ټوله کړی دا چې هغه ماشومان مکتبونو ته لاړ
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.